لتاسو احمد جک پر احمدی اوریدونکو ته از مال خو سلام. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پالیسي او چړیر برخه د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم له زندانونو خوشې سول. دا هم وری چې په پکتیا کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. و چا دغه اندېښنې داسې وښیي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق قاریان برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمیر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کې 2 سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د ولي وین عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په سهار
شغلی منګل وایي په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیري وژل سوي او 5 نور سرتیري ټپیان سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید-19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,03,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړې لیلیا ولاسوبا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوبا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا 3م کس دی چې نیول کېږي. د همغږۍ شورا غړي او معترضان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې لشپوږ وشتو کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرژو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوې ډیلی پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست میاشتې پر لسمه هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پلله زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلیږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوری.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د ترخی پلله زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون 100 طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللی د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو 9 قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نخ کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پایل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کرنې ته نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
په اصل کې چې پرون ماښام د ترخی پله له زندانه شاوخوا او یا طالبان خوشی سوي دي، وسلوالو طالبانو په پکتیا کې نن حمله کړې ده. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوو حمله کوونکو په وجل کې دوه سره پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو چې د برید مسؤلیت منلی د لسګونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه 14 وسو وروسته دوه حمله کوونکي ودانۍ ته ننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د ولی لواین عبد رحمان منګل څخه مې د امریکې په پیل کې پښتنه وکړه چې حمله څنګه پیل شوه.
سهار شاوخوا 5:30 بجې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د امر ساتنې یا د قطرونو ساتنې پر کنډک باندې په لومړي سر کې موټر بم برید ترسره کیږي چې وروسته دوه انتحار کوونکي یا وسلوال بریدګر صحیح ته دننه کیږي چې د امنیتي او د فیسبوکونو له سخت غبرګون سره مخ کیږي. د تاغه ساحه کې د لاسو د کوپورې بریدګر مقامت کوي چې وروسته د امنیتي او د فیسبوک نلوري یا دوه کسان بریدګر هم لمنځه یوړل شو. اما متاسفانه په دې برید کې زمونږ درې ساتيري شهیدان شوي او د دې ترڅنګ 15 نور ساتي زخمیان دي. فعلاً وضعیت د امنیتي او د فیسبوکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسیدلې په ساحه د دې کې وضعیت نورمال شوی دی، کوم جدي ستونزه نه نشته.
بلې، ستاسو معلومات څه وایي چې دا حمله کوونکي څوک او وسلوال طالبان و که کومې بلې ډلې غړي؟
دا تاسو ټول ته معلومه ده دا چې هر څوک دی که وسلوال طالبان دي که بل ډله ده، خو د دې هیواد دښمنان د سولې دښمنان هر هغه څوک چې د داشن بریدونو تاریخچه لري هماغه کسان دي چې داشن بریدونه ترسره کوي او دغه بریدونه په دوی پورې تړاو لري.
څه فکر کوي چې دوی ولې د عامه ساتنې پر کنډک باندې حمله پلان کړی و؟
د هیواد دښمنانو ته مهمه دا نه ده چې پر کوم ځای باندې برید وکړي. دوی صرف غواړي چې د هیوادوالو ترمنځ ویره رامنځته کړي، وحشت رامنځته کړي. دا چې په عامه ساتنې باندې ترسره کوي، دا که په امنیتي ملي باندې ترسره کوي، یا که په اردو باندې ترسره کوي، یا په ملکیت ساتو باندې ترسره کوي، یا د عام المنصه پروژو باندې بریدونه دي، یا چودنې ترسره کوي. د موخه یوازې یوازې وحشت رامنځته کول، د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کول. همدا دي وسلوال کسان چې ساحې ته دننه شو هغه له منځه یوړل شول. د دوی برید شنډ کړی شو. خوشبختانه باید ووایو چې زموږ امنیتي د فیسبوکونو ډېر کم وخت کې دغه برید کنټرول او مسله دي چې ډېر مشکلات زیات شي. د دوی هغه برید شنډ کړی او وسلوال کسان یې له منځه یوړل.
د والی ویان د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل و چې هلته د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار د حمله په اړه معلومات راکول. وسلولو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی. د پکتیا چارواکي وي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او څه باندې یولس دقیقې دي. اوس به اجمل اند راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په وروستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیکې دي هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوب لواړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوي چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو خارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوه هی د تړون رئیس کم شوي، خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیسته. واشنگټن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نه ډیر کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو څو میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جمعه د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د وسات عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست پرونی په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په شمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیدی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانیدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو رپورت ته اشاره کړې. په دې رپورت کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې څو ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلې، څو ورسره عملیاتي پلانونه روزنه او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې د دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي. چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغه درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولی. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسراوړنې په لنډ وخت کې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي. د ډبلیو ایچ او دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغه وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دا دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کرونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واوریدې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر اوسه د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لند کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلې ما پلاټ شا پیرې ما مورتنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبي پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندري وایي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او لشل کلونو راهیسه په جرمنی کې ژوند کوي. نموړې د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبره غوړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلی څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتي صالحې دی یو د ولولې کوچې دی او بل د نګینه اتمنځي دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یا سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل وقتا یو نوښت یا واسیا جانه خپل یو نوښت ګر مېرمن دا چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار وردګو کې مڼي دي انار پکندهار وردګو کې مڼي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
شغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې د 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلې څومره غزل بدی ویلې.
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلې یا مې د پلر والد سره ویلې یا د خیال سره ولم زما خوخه دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نور زیات تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه می لکه دی کی ترس بز تاس داسې یم چې موسیقي نه دا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه دی ډیر زیات مخخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مېری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلې شاقه ما ویلې دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سپ دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبره ورته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړ محترم سړی اوړ پوي سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل له غټونه دی غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی غنه روزی نو ته دای چې ته به د پیپل نه لری ځانته بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزار هم دغلطې چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځانته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځانته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي
یوازې
خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه راته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 290 څلور نوي پور موږ د هغه سره یعنی 290 پور یعنی نوي پور موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یو چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په هغه ورسې نو بیا دا خدای دې وبخیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه بده کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور موږ لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین غوز دا غ شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غس موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګ ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه دا د یوم نکم
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 دیر شکل کیږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنی شي شوی نه دی یا راوت نه دی د لامل سره
ما ډیر ځلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر ځلمانه خبر کړم یو خبر شې زو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینوه ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولر لیونتو په پوري هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه مې جوړ کړی دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وي وازینه یې لته دا چې از ما هغه رور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دي او دا هغه لیونتوب چې موږ لیدل دي موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړو کې خام چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي اگر په پښتنه کې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر دا سی شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مینو زز شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دغه کار دی. دلته شمالي او ډیر خ غزل خوان دی او ډیر خ استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري. نو دا کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وی او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور
مختلف فلکلور
اوریدونکو په مصطفی مای چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا پر د زمزمه کوم دانش یو نو شاعر راوته او ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي را کله وتی دی او ما په سوچ غوتې مو تیم په والی جی ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه پغړ دې جامې د ملنګ دې او کبل څه پغړ دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپي دی او کبل څه دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی چه دادے کرامات د شاعر دیو قبل سے پغڑا دے جامے د ملنگ دیو قبل سے ملنگ په کچکول کې دې روپي دیو قبل سے
نما
شمالی جان د پاره د ترز وکړ
او ولی سب تر اوسه پختنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې خو کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم ترس کز مخ خپل به خو خپل به وي او که خو انداس یاغو نو بس په
نور
خلکو به وي
ډیر مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. ل منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې موږ څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخ شپه او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده، پلنډه کې شکه نه راټولې ده، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوجه غورځېدلی اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیخه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیخه په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغه د وجنن د شي من سره غلي دي او یا اپروچ کمه و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چکم ما دا خبره پدې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکل شو باید چې لیکل شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویلې چې ان په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغه پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیسته چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړی زاوی لمخي ګوري. تاسو سیډن په دغه برخه کې چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه مخ استی دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف پی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
او لدغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي، لاغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښه نه وروسته کمنګ ګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې دا پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو کې څومره اغېز کړی؟
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لریوالې چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول. نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپه په شپه، ګنټه په ګنټه، سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدا چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کومنګ وایو نو بیا به مونږ وده شو، مونږ به په ځای ودرې، باید چې مونږ قانی خون شو. خو دا د چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخ کې تر نمخ مخ کې نه تر سه حد ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلف پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې پسلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډېره مننه
ډېره مننه
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافینوم اوریدلې وي که ته هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوړه ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چاینکه د سماوار ځنګړي شیشه یې سری او شنی پیالې ل پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې ل چای سره چاینکی چې ډیره خوانده وره شوربا و هم چمتو کیدل دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ ل علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتل دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواجو لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهوري په دروازه کې د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې همشته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصه خوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو
مو چې راغلم دلته د ډېر پخو کسان راځي سره د چای خو دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه وخت تیري د اوس له ما سره یو ورور دی دای له قندار څخه راغلی دی نوم مراته وایه
نوم اطلاکیم
له پخو وختونه د سماوات په کله کیسې راته وکړه چې ته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
خو ما او ته وازه ده په یو زړه وو په یو وازه ده اوس خو هغه وخت نسته وازه خلک اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چاینکی به واده د پیځه شغونی یو یا په شل غونی یو وسخه واده په څول شل غونی ده چاینکه چای په څو دي چای مو خوله دی ډوډۍ مو خوله ده په درې غونی په څلور غونی به مو خوله له واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکته پنځه به مو ورکه ا پنځه کله ته مې دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړو ورځ به می لا په خو پنځه بل نه خلاصې دي و څو د زرو په واده د خدمې پر خلاصې سره ولاړ څه د خدمې خلاصې
یعنی یو چای را چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څکړې و دې ولې نه کړې و څو نارې دې چې ول چې سړې دې ته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکوا دې سو دې و خوړلې سو سو راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی د ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه کاله بکی دا دی ما غدا چار وخت د ګرمې ډوډۍ له خاطر ته درم ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي
یعنی د سمواته د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي او خمدار bale
موږ تاسو کور کې خو شروع په خو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لغه نه مزدار دی مثلا
bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنا غره کوم بیا کور کې کله څوک کې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سي راکول
یو بل ځای چې ډیر ستړي ښکاری و دلته د سمواتر روان ده د ښکاری چې لری لري څنګه راغلی ده کې دې خپل نوم راتوي
نوم یې جان آغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوالین دي خو دا مایان وټول نه سي دي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سمواتر تداولي
دا خو ما دي ډیر مخکینه دي د سمواتر په کډینو نه مخکینه دي موږ خدای دی په چې موږ په لارو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللی ماشوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډیر خاطرې تر په یغه خدا دې فکرنه هغه وخت چې راغلو نو دته به شراغ لغون بل ته ډاله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو مونږ بل تور سر ناستو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو ته ماتولم په خوړل به ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناستو دا ته بس ناستو دا پنګيري به ناستو هغه یو پنګيري نو
قدرمن دوستانو د سموات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سموات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوي
اختر بيبي
د سموات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی کوي خدای کوي
دا دی خلک دي چای سکو د تکال واشو چای سکو
ای چای دی ویل ته تیراسي دا سمو چې تن چای در کوي
اه چای سکو
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور باندې پر مختلې شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیکلوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل پنوي خار کې دی به کافی وارور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی سمواتونه او تو بدلسی په چاینا کا قیدونو دا چاینا باندې بدلسی او پرنکونه دي تیار پرنکونه دي دې باندې راځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله په خوانی شان اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه دا ولا د څه یو وخت شرا سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ په خوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید خلق بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قیلون دا دغه چای او دغه نه شاندي وس
کیسه ایز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالی او پراخوالی سبب ګرځي. د زرپانی په نن نه پانه کی وګم جبر خل لند کیسه بدل نه راوروي.
زرپانه وخت ځان ټکنده غرمې تنګ دی کاوه، هوا رات او د شپې با د اوړي پادشاهي با ګلان غړې دلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیا څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري، څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې، څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیا؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال حک پک پاتې شو، مخې ښځې ته ورواړو. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکیشته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و؟ ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، ماز د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پی کړی، هم تینداری هم میړه یې، هغه ریړه یې هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. اورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارس یې اغوستی وو، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي وو، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده،
لمر را خطو په ټول کلی کې ماتم خبر شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي سرګنده ولا لا خبر نو چې د موږ ګولې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نشوه. د ناوی مور سخت ساندې کولې، په ساندو کې خپل ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خوار غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده، رډې رډې سترګې یې راختلې وې، له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بېشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.